سلامونه ستړي مشه د مخام شپک بچی دي تاسې مخ غلازاده رادیو نوري اوس د ازادي رادیو خبرونه څلور ویش ساته دوام لري د سهار شپګو د مخام تر شپګو په لاندو څپو د نسی ویش پنځه ویش مترو د مخام شپګو د سهار تر شپګو په منځني څپه دوله شپک نوي د خبري مجله په خبرونو پیلو د روغتیا نړیوال سازمان WHO او هیلت کلستر وایي د امریکا د مرستو په بندیدو سره په افغانستان کې اصولو وش پیته روغتیایي مرکزونو فعالیتونه ځنډیدلي او یا هم د مرکزونو تړل شوي دي. د ادارو په راپور کې چې پرون پنجشنبې پر لیف ویب خپور کړی ویلي د افغانستان په 15 ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونو په تړل کېدو سره 1.5 میلیون کسان اغیزمن شوي دي. په راپور کې تر ټولو زیانمنې سیمې د افغانستان ختیځ یاد شوی چې تر 50% ډېر روغتیایي مرکزونه پکې تړل شوي دي. د دغه ادارو په ټکو تړل شو روغتیایي مرکزونو د بیړنیو بشري پروژو مرستې ترلاسه کولې. WHO او هیلت کلستر په داسې حال کې د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو خبره کوي چې لا د مخه د افغانستان په لور په تو سیمو کې خلکو روغتیایي امکاناتو ته د نه لاسرسي څخه شکایت درلود. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وچا وایي د دې سازمان د مرکزي بیړني خدمت بیړني غبرګون صندوق 19 میلیون ډالر افغانستان سره د مرستې لپاره ځانګړي کړي دي. په هغه ویډیو کې چې وچا پرون پنجشنبې پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر خبره کړې د یونما مرستیال اندریکا ریټ وایي په 2015 کال کې نږدې 23 میلیون افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. ریټ وړاندې د ملګرو ملتونو د مرکزي بیړني غبرګون صندوق څخه مننه کړې او ویلي دي چې دغه پیسې به افغانستان کې اړمنو خلکو ته د لومړنیو مرستو په رسولو کې ولګوي. له دې وړاندې د اوچا په ګډون یو شمېر نړیوالو سازمانونو ویلي وو د افغانستان سم نیمایي نفوس بشري مرستو ته اړمن دی چې د دې سازمانونو په ټکو اړمنو افغانانو ته د بشري مرستو رسولو لپاره د کافي بودجې له کمښت سره مخ دي. د کابل جلال آباد پر لوی لار د ترافیکي پیښې له کبله دوه کسان وژل شوي او وطن نور ټپیان دي. د لغمان د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې ویلي پیښه تیره شپه د لغمان د 8 نمبر شهرره سیمه کې رامنځته شوې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوي ټپیان د ننګرهار ولایتي روغتون ته انتقال شوي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. له دې وړاندې د کب په درېمه د کابل کندهار پر لویه لار د بارلون کې ټیلر او یو کوچنی موټر د ټکر له کبله و کسان مړه او څلور نور ټپیان شوي وو. ویجاړه سړکونه د موټر چلوونکو لخوا د ترافیکي اصولونو رعایت او په لویو لارو کې د ترافیکي نښو نشتون په دې وروستیو کې د ډېرو ترافیکي پیښو لاملونه دي. او د سوریې د امنیتي ځواکونو او د دې هیواد د پوخنې ولسمشر بشار الاسد د پلویانو ترمنځ په نښته کې اویا کسان وژل شوي دي. په سوریه کې د جګړې څارونکي او سازمان نن جمعه د مارچ 8 ویلي د نښته تېره شپه د سوریې په ساحلي لازقیه او تارتوس ښارونو او کلیوالو سیمو کې رامنځته شوې ده. د سازمان په ټکو په لازقیه او تارتوس سیمو کې د علوي په نوم اقلیتونه میشتي چې د سوریې د پوخنې ولسمشر بشار الاسد پلویان دي. د سوریې دولتي رسنیو راپور کړی چې حکومت غواړي پر دې سیمو کنټرول ترلاسه سکری. دا تیر کال د دسمبر میاشتې راهیسې لکه چې د بشار الاسد رژیمو پر ضد او پر ځای د هیئت تحریر شام په نوم ډلې حکومت ونیو او نوی حکومت یې رامنځته کړ. دا لومړی ځل دی چې داسې یو خونړۍ وسله واله نښته رامنځته کیږي. د بشار الاسد له پرضد وروسته علوي اقلیتونه په سوریه کې نور واړه بریدونه هم ترسره کړي دي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په مجله کې سره د مطالب اوریدل شئ. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د یونسکو لخوا د افغان ښځو او نجونو په ملاتړ غونډه راغلل شوې ده. د چیرې غونډې ته څوک ورغلي او اجنډا یې څه ده وړاندې به یې په راپور کې درته وایو. له دې سربیره د ترخم لارې په تړل کېدو سره په ننګرهار کې اوسیدونکي او د دې سیمې خلک وایي چې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې.
یوې خوا هکه روژه او د بلې خوا هغه توکي چې د پاکستان څخه واردېږي دا په ډېر لوړه بیه دي. نو ګڼو خلکو ته په یقیني ډول سره چې ډېرې سختې ستونزې او مشکلات دي.
وړاندې به د تورخم د دروازې د نه پرانیستل کېدو په اړه باندې هم وروستي جزئیات درکړو. هلته په سیمه کې د میشتو خلکو ستونزې به هم درسره شریکې کړو. په دې اړه به هم راسره واورئ چې پخوا خلکو روژه ماته او یا پیشنمه یې څنګه جوړوو ورته پاڅېدل.
خاص به روژه ولم په پیشلمې باندې به بیا چې را پاڅېدون د موبایلونو داسې نه ولو ډولچې و د پیشلمې ډول به یې وهلو.
اوریدونکو پیغامونه به هم در تولرو میدان وردگو تا به هم مرشو او دا نیالگی و دا کمپاین پر بنده چی دا پسلی به درشل که په دی ولایت کی شروع شوی هم در تفصیل ولرو نور مطالب مشتملتی هم بارم.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشه په دې خبری مجله کې مو ظفر د سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو یوش میر افغان خوځو د خوځو د حقونو بلا بلا خوځښتونو او فعالانو د خوځو د نړیواله ورځې په مناسبت د حقوقتلو اعتراضونه پیل کړي دي. د ورسنیو ته پاسولو خبر پانو پرې کړل لیکونه کې ویلي چې په افغانستان کې خوځو ونجونی د طالبان لخوا لا ټولنې په بشپړه توګه لري شوی او جنسي تپی سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو خوانیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو نن په افغانستان کې د ونجونو د وضعیت په اړه په پاریس کې غونډه جوړه کړې. تفصیل له فیروز عزیزی نورو.
یو شمېر افغان ښځو انجونو د ښځو د حقونو فعالانو او بېلابېلو مترزو خوځښتونو د مارچ د اتمې نیټې د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان دننه او بهر په بېلابېلو بڼو د حق غوښتنې اعتراضونه پیل کړي دي. دوی د جمعې په ورځ د مارچ په ومه رسنیو ته په خپلو استولو بیانونو پرېکړه لیکونو او ویډیوګانو کې په افغانستان کې د ښځو بشري وضعیت په نړۍ کې په بې ساري ډول بد بللی او ویلي دي چې طالبانو ښځې له ټولنې په بشپړه توګه لرې کړې دي. دغو بېلابېلو بنسټونو خوځښتونو په خپلو پرېکړه لیکونو کې زیاته کړې چې ښځې په افغانستان کې له هر ډول اساسي بشري ټولنیز اقتصادي کلتوري او سیاسي فعالیتونو منع سوي او آن د کار او تعلیم حق هم ترې اخیستل سوی دی. له دې ډلې د افغانستان د عدالت غوښتونکو ښځو د خوځښت یوې مترزې ښځې رسنیو ته په استولو ویډیوګانو کې ویلي
د ښځو پر وړاندې د تعلیمي حرفوي او ټولنیزو بندیزونو د لرې کولو لپاره پر طالبانو نړیوال فشارونه زیات کړی. د ښځو پر وړاندې د طالبانو جنایتونه باید نړیوالو محکمو ته راجع شي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه یونسکو نن په پاریس کې په افغانستان کې د افغان ښځو وینجونو د وضعیت په اړه د یوې لویې غونډې کوربه دی. یونسکو د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان په دې اړه په خپله ویب پاڼه په یو بیان کې ویلي د دې ناستې موخه دا ده چې په نړیواله کچه د ښځو د حقونو په اړه پوهاوی زیات او ملاتړ راجلب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بیان په ټکو د هغوی ازادۍ او د زده کړو حق سخت محدود سوای دی. د یونسکو په ټکو دوی دا ناسته د دغه سازمان په 240 غونډه کې د اجرایی بورډ په غوښتنه ترسره کوي. که څه هم د یونسکو په بیان کې د ناستې د ګډونوالو په اړه څه نه دي ویل سوي، خو دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې سبا شنبه د مارچ 8 د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ ده. په پاکستان کې میشته د افغان ښځو د حقونو فعاله ماریا نوري وایي له دې غونډې د مثبتو پایلو تاملری
یونسکو د باره وضعیت زنان و دخترای افغانستان نشست داره. ما خوشحال هستیم که د باره مشکلات زنان افغانستان صحبت میشه.
ما خوشحاله یو چې یونسکو د افغانستان د ښځو د ستونزو په اړه خبری کوي، خو یوازې خبری کول کفایت نه کوي. ما غواړو چې دا ناستې نتیجه ولري او د افغان ښځو د وضعیت واقعي بدلون سره مرسته وکړي.
که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د یونسکو د دې ناستې په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې د افغان ښځو مسله کورنۍ موضوع بللې او ادعا یې کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د دوی حقونه خوندي کړي دي. خو طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د زده کړو او کار په ګډون په افغان نجونو او ښځو ګڼ بندیزونه لګولي چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه دي.
په راپور کې مې اوریدل چې یو شمېر د ښځو د حقونو فعالانو او بنسټونو د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د حقوقتلو اعتراضونه پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې نن په پاریس کې د فرانسې په پلازمېنه کې د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو لخوا ناسته جوړه شوې ده او یو شمېر افغان ښځو په کې ګډون کړی دی. خو دغه ډول غونډو جوړېدل د افغان ښځو د حقونو په ترلاسه کولو کې څه اغېز لري او آیا دغه ښځې توانېدلې دي چې د افغان ښځو غږ په نړیوال سټیج باندې وسي؟ د پښتنو مې د مرکې په سر کې د ښځو د حقونو د فعالې وږمې توخینه کړې ده.
زه فکر کوم همدغه د میرمنو مبارزه ده په هر د هیواد په د ټولو غونډو او همدارنګه پلاتفورمونو له لارې چې دوی خپل ژغ پورته کوي، د افغانستان پر وضعیت باندې ژغیږي، د ښځو پر وضعیت باندې ژغیږي. همدغه د ښځو مبارزه ده چې طالبان تر اوسه پورې په رسمیت نه دی پیژندل سوی، ځکه طالبان خو په دې کوشش کې دی چې دوی په رسمیت وپیژندل سي. همدغه 2021 څخه وروسته د ښځو پراخه مبارزه به هر د هیواد دننه په افغانستان کې د دوی حکومت بيخي چل د دوی وبخښي رژیم بیخی چالنج کرده او همدغه د شوز مبارزه دی چې نړیوال په دې باندې فکر کوي چې دا کوم رژیم چې د نن په افغانستان کې د افغانستان واک په لاس کې لري پر دوی باندې باور وکړي که یا کوم نړیوالو چې
په بخښنه سره خو په ټوله کې کچېرې په رسمي ډول باندې حکومتونو دولتونو اعلان نه دی کړی چې طالبان په رسمیت پیژني، خو له دوی سره اړیکې لري، له دوی سره ډیپلوماتان په مختلفو هیوادونو کې تبادله کړې دي، هلته ډیپلوماتان د طالبانو دي او که د افغانستان د شاوخوا هیوادونو ته وګورو دوی خو رسمي اړیکې ورسره لري. فکر نه کوي چې دا خپله یو ډول رسمیت ده؟
نړیوال خو 2013 څخه وروسته چې دغه د دوهې ناسته او همدارنګه مذاکرات شروع سو، دغه وخت څخه هغه هیوادونه چې د افغانستان په مسایلو کې د دوهې په مذاکراتو کې دخیل و، دوی ویل چې طالبانو تغییر کړی او دوی هغه پخوانی طالبان نه دي. خو اوس دوی ته دا ثابته شوه چې طالبانو تغییر نه دی کړی، بلکې تر پخوا له وحشي تر او همدارنګه بد سوي دي. یعنی ټول هغه کارونه چې په 1996 کال تر 2001 کال پورې په دا 15 کالو کې دوی وکړه، ښځې په ټوله معنا له ټولنې څخه حذف کوي، په کور یې کښېنوي، هغه کار اوس هم کوي، تر هغه بدتر کارونه کوي د ښځو په وړاندې. نو دغه نورې د پټو دروازو تر شا دوی چې ناستې پاستې د طالبانو سره لري، یا هم د دوی سره خبرې اترې کوي، همدغه چې دی د افغانو میرمنو لخوا البته په ټولو غونډو او ناستو کې بیرته د دوی څخه په بار بار همدغه پوښتنه سوې ده چې هر څه چې د افغانو ښځو په هکله، د افغانستان په هکله هر ډول تصمیم چې نیول کېږي، نور باید د پټو دروازو تر شا ونه اوسي، نور باید موږ ټول هغه مسایل
کې د افغانستان غلی توخي په دې برخه کې نړیواله ټولنه څومره افغان ښځو سره صادقه ده چې یو ځل بیا به د افغان ښځو په نوم باندې له طالبانو سره معامله نه کوي، ځکه که دوهې تړون ته وکتل شي هغه خو امریکا لاسلیک کړی دی او همدغه نړیوال ورسره خوښه وه. فکر کوي چې دا ځلې افغاني ښځې به په نړیواله ټولنه باندې ملاتړ یو نړیواله ټولنه به د دوی هغه باور له منځه نه وړي؟
په یو شی باندې چې زه خپل شخصا باور لرم، هغه دا دی چې د افغان ښځو په مبارزه باندې دوی هیڅکله ماته نه مني. همدغه 2021 څخه وروسته د افغان ښځو ګډون شکلتیا په ټولو مجالسو کې او د دوی رسا ږغ چې په ورایه دوی ته مخامخ وایي په کوم طالبانو باندې چې تاسو باور وکړه او تاسو ویلی چې دوی تغییر کړی، دوی تغییر نه دی کړی. او بله موضوع دا دی چې ټول شیان چې دی همدا اوس مستند سوي دي، همدا اوس د سوشل میډیا له لارې د دوی ټول هغه ظلم نه هغه ناخوالې چې دوی د نن په افغانستان کې د افغانانو په وړاندې او د افغان ښځو په وړاندې دوی مخته وړي، هغه د پورای ټولو ته ښکاره کیږي. که نړیوال بیا د دوی سره کومه معامله وکړي او افغان میرمنې او همدارنګه افغانان په جریان کې ونه اوسي، دوی خپل ټولو هغه قوانینو چې په نړیواله سطح د بشر د حقوقو لپاره او همدارنګه د ښځو د حقوقو لپاره جوړ سوي دي، د هغوی په ضد باندې عمل کوي.
د ښځو د حقونو فعال وکمت خو چې په افغانستان کې د ښځو د مبارزو او همدارنګه د چې دغه مبارزو څومره د طالبانو په رسمیت پیژندلو کې مرسته کړې، را سره خپل تحلیل شریک کړو.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته دا خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو پی خبرداري ورکړی کا ترخم لار تړلې پاتې شي نو د خوراکي توکو بیې به پراتلونکو نیو کې لوړ شي. د دې ویلي د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي توکو نرخونه د تیرونیو په پرتله څه بدلون موندلی چې اصلي لامل یې د پاکستان سره د ترخم د دروازې تړل پاتې کېدل دي. د ننګرهار ولایت یو شمېر اوسیدونکي بیا وایي په دې روژه کې د سبزیجاتو په ګډون د یو شمېر خوراکي توکو بیې لوړې شوې چې دوی ورته سخت اندېښمن دي. تفصیل لا په دې سپوږمۍ اورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مهمه سوداګریزه لاره تورخم له تیرو دوه اونیو راهیسې د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړل شوې ده. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی چې که دا لار هم داسې تړلې پاتې شي، د خوراکي توکو په بیو کې به لوړوالی راشي. دبلیو ایف پی په خپل راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ یې خپور کړی، ویلي چې د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي توکو نرخونه د تیرو اونیو په پرتله یو څه بدلون موندلی. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې چې د وریجو او بورې نرخونه لوړ شوي، خو د افغانۍ د نسبي ثبات له امله د نورو خوراکي توکو بیې بیا ټیټې شوي دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم لاره د فبروري له 1 راهیسې د طالب ځواکونو لخوا د تاسیساتو د جوړولو په غبرګون کې د پاکستاني ځواکونو لخوا تړل شوې ده. د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې د روژې په دې میاشت کې د سبزیجاتو په ګډون د یو شمېر خوراکي توکو بیې لوړې شوې چې دوی یې اندېښمن کړي دي. سرتاج او محب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
یوه خوا هغه روژه او د بلې خوا هغه توکي چې د پاکستان څخه واردېږي دا په ډېر لوړه بیه دي. نو ګڼو خلکو ته په یقیني ډول سره چې ډېرې سختې ستونزې او مشکلات دي. بوره به مخکې په 300 روپۍ منو، اوس هغه همدغه بوره تر 400 پورې رسېدلې، یا دې نه هم بره ده. د دې تر څنګ سیمټ یو څه اندازه ګران شوي، ځکه سیمټ هم کوز نه راتله، هغه هم ګران شوي دي.
یو کیلو ټماټر به 100 افغانۍ شوي، همدارنګه خوراکي توکي هم ګران شوي، همدارنګه سون توکي هم ګران شوي دي. د غوړو قیمت هم لوړ شوی دی، همدارنګه د بوري او سبزیجاتو بیې هم په دې سره لوړې شوي دي.
د افغانستان او پاکستان د ګډې سوداګریزي خونې یو مسؤل خان جان الکوزی هم د تورخم لارې د بندېدو له امله د یو شمېر توکو د بیې لوړوالی تاییدوي.
سکتور خصوصي او خلک په قد د فشار لاندې دي او خپل چغې وایي چې دا مشکل حل کوي. نو نور تر څو پورې چې حکومتونه کې نه ني او حکومتونه په دې ارتباط باندې پاکستان او افغانستان سره خبرې ونه کړي، د ډیپلوماسۍ په ژبه باندې او یو لار پیدا نه کړي، زه فکر نه کوم چې دا مشکل به د یوې ورځې یو د یوې ورځې لپاره به حل شي. که نن حل شي سبا بیا نه حلیږي، بل ورځ به بیا نه حلیږي. افغانان باید په بل لار فکر وکړي چې بدیل لار پیدا شي، بل هیڅ چاره نشته. ده
یادونه ده چې دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د شخړو او نورو ستونزو له امله تورخم دروازه د مسافرو او سوداګرو پر مخ بندیږي، بلکې پخوا هم څو ځله د ورته مواردو له امله دا لار تړل شوې چې زیان یې تر ډیره عامو خلکو ته رسیږي.
د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع اخلو. د سوریې امنیتي ځواکونو او د هیواد د افغاني ولسمشر بشار الاسد د پلویانو ترمنځ په نښته کې اویا کسان وژل شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د سوریې د جګړې د څار یو سازمان نن د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې د نوي حکومت د امنیتي ځواکونو او د پخواني رژیم د وفادارو وسلوالو ترمنځ نښتو کې اویا کسان وژل شوي. دا نښتې د سوریې په ساحلي سیمو کې شوې، هغه سیمې چې د مرکزي حکومت له کنټرول څخه وتلي. د سوریې دولتي رسنیو ریپورت ورکړی چې حکومت تیره شپه لازقیه، تارتوس او شاوخوا کلو ته د زیات شمیر امنیتي ځواکونو د استولو پریکړه کړې، څو دا سیمې تر خپل واک لاندې راولي. په دغه سیمو کې د علویانو لږکۍ ژوند کوي چې بشر الاسد د رژیم ملاتړی کوه او لا هم ورته وفادار پاتې دي. له هغه وخت راهیسې چې د بشر الاسد رژیم د ډسمبر په پیل کې د حیات التحریر الشام تر مشرۍ لاندې یاغي ډلو له واک راوپرځوه، دا په دې هیواد کې تر ټولو سخت نښتې دي چې رامنځته کیږي. د نوي واکمنۍ له پیل وروسته د علویانو په لږه کې ځینې فرقوي بریدونه شوي، که څه هم د سوریې نوي حکومت ویلي چې فرقوي او انتقامي بریدونو ته اجازه نه ورکوي، خو داسې بریدونه لا هم په متفرق ډول ترسره کیږي. د جمعې په سهار ګڼ شمېر سرتیری د لازقیه خار په مرکز کې ځای پر ځای شوي او د سړکونو پر سر هیڅ ملکی وګړی نه لیدل کیږي، ځکه چې په دې ساحلي سیمو کې په ګرځېدو را ګرځېدو بندیز اعلان شوی. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډله چې مرکزی په برتانیا کې دی وایي چې د پنځشنبه نه د جمعې تر سهار پورې 15 حکومتي سرتیری او 2 د بشر الاسد وفادار وسلوال وژل شوي. د دې ډلې مشر رامي عبدالرحمن ویلي چې د بنیاس او جبله خارونو لمنې لا هم د بشر الاسد د وفادارو کسانو تر کنټرول لاندې دي. هغه دا هم ویلي چې د بشر الاسد پلارنې خارګوټه او د شاوخوا څو علوي میشتو کلو کنټرول لا هم د مرکزی حکومت له واکه وتلې. د سیمې ځینې اوسیدونکو اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته پاستول شو پیغامونو کې ویلي چې په سیمه کې وضعیت ډیر خراب دی. د 2011 کال د مارچ میاشتې چې د سوریې کړکیچ پایل شو، تر دې دمه په دې هیواد کې له 1500 ډیر کسان وژل شوي او میلیونونه نور د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
میدان وردګو کې ځوانانو د نیالګیو کینولو کمپاین پیل کړی دی. یا ځوانان وایي دا کار د هیواد د سمسورتیا د اقلیمي بدلون سره د مبارزې او ښه چاپیریال د جوړولو په موخه ترسره کوي. دوی له خلکو غوښتي چې د هیواد د سمسورتیا لپاره د نیالګي کینوي او خپل چاپیریال ته پام وکړي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د میدان وردګو ولایت یو شمیر ځوانانو په دغه ولایت کې د هیواد د سمسورتیا او د اقلیمي بدلون سره د مبارزې په موخه د نوي کال پر اتاک سره په عمل منفي ځایونو لکه مسجد، ښوونځي او مدرسو کې د نیالګیو کښېنولو لړۍ پیل کړې ده. اسمت الله د میدان وردګو ولایت د هغه ځوانانو څخه دی چې د خپلو نورو همکارانو سره یو ځای په عمل منفي ځایونو کې د نیالګیو کښېنولو کمپاین پیل کړی دی. نموډی چوس محل خپل یو موټر په نیالګیو بار کړی. د ازادي راډیو سره په خبرو کې داسي وویل:
ودول نه خو په دې برخه کې ډیر غوښتنه ده چې نوای کول دی بوټیو د شون باید کې دی. نه د نولګی وینې موږ اوس بار کړی دی د جماعت دی. خو د نور کورګرام سدي چې د واد خلا د پوره ده دی موږ په خپل په کال کې د شون یو کې دی نولګی د شون جالو ونې دی د نور زینتی ونې دی د ټول مم د خطر غکړی دی واد خلا په خاطر.
د شپې تکلن عبدالولی هم د هغه ځوانانو د ګروپ غړی دی کوم چې لیڅی رنګښت دی او په وړیا توګه په عمل منفي سیم کې نیالګی کښېنوي. د ازادي راډیو ته داسې وویل:
ان شاء الله چې د الله تعالی رضا وه ان شاء الله تم صدر راتون کال کې موږ نیالګی دی کینول ډیر هغه لور کې نیالګی به کینول خره سره مصد د مرنو د بادام یې شو نیالګی به ان شاء الله په به کینو په مرور د وخت سره.
د دې ترڅنګ د میدان وردګو ولایت د چاپریال ساتنې ریاست مسولین هم د ځوانانو د هڅو ارکلی کوي او وایي چې دوی هم پلان لري چې د نیالګیو د کښېنولو کمپاین پیل کړي. عزیز الله سعادت د چاپریال ساتنې په ریاست کې د عامه پوهاوي مدیر دی.
دا موږ د پسرلی د راتلو په درشل کې د چاپیریال ساتنې ریاست واړوند ادارې پلان لري چې سکل په دې ولایت کې په زرګونو نیالګي کښېنوي تر څو د چاپیریال په ښکلا کې رغنده رول ولوبوي.
دا په داسیال کې د چې د میدان وردګو ولایت ترڅنګ په اورزګان او هلمند ولایتونو کې هم تازه د نیالګیو کښېنولو کمپاینونه پیل شوي دي. خو په ټوله کې د خلکو غوښتنه دا ده چې هر کال کمپاینونه ترسره کیږي او نیالګي کښېنول کیږي خو د نیالګیو بیا وروسته پوره ساتنه نه کیږي. هغوی د خلکو غوښتنه کوي چې کله نیالګي کښېنوي نو تر پایه دې پالنه وکړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
سبا په نړۍ کې د خزو نړیواله ورځ ده. د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې دا ورځ په شاندانو مراسمو سره لمانځل کیږي او د ښځو د حقونو په اړه پکې خبرې کیږي. په دغه غونډو کې له خپلو حقونو بې برخې شوې ښځې او نجونو ته د حقونو د ورکړو لپاره یو اندازه مرستې هم ځانګړې کیږي. د مارچ اتمه په داسې حال کې په نړۍ کې لمانځل کیږي چې له تیرو نږدې څلورو کلونو څخه په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او تحصیل دروازې بندې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په ننګرهار کې بے سرپرسته او بے وسه میرمنې بای غربت او اقتصادي ستونزو دومره سرګردانه کړي چې نه له خپل حقوق خبرې دي او نه هم د خزو لنړیوالې ورزي. خزي بای په تیر شل کلن جمهوریت کې د خزو د ژوند د خوالي د اقتصادي ستونزو هواري او دوی ته د خپل حقوق ورکړې په نوم پریمانه مرستې اعلان شوي خو دوی ته نه دی رسیدلی. د ننګرهار د ویلری پرتی سیم وسیدونکو پلوشي ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان سره ډېرې زیاتې مرستې وشولې، خو متاسفانه چې زمونږ د عاجز او فقیرو ښځو سره هېڅ شی نه دي شوی، نه راته چا کوم لاسرسی کړی دی. مونږ هماغه شان د په شاخه کارونو کښې، په درنو کارونو کښې، د دهقانۍ او د بزګرۍ په کارونو کښې، په دغه چې مونږ مبتلا یو لاس په ګریوان یو.
15 کلنې فاطمې بیا په تېرو جنګونو کښې د ژوند ملګری بیللې او ورته د دریو ماشومانو سرپرستی ورتر غاړې ده. وایي
دا ماشومان مې درې ماشومان مې دي، خاون مې مړ دی، چا را لږ خیر خرابات را کړل دی، دغه کوم دا د حکومت چې نه نور یو بل چې کومک را سره کړه نور مې الله شته دی، نور دغه مې نشته دی.
د جلال آباد ښار اوسېدونکي پرخې ازادي راډیو ته وویل تیرو جنگونو له ډیرو کورنیو د ګټې وټې سړي اخیستې دي او اوس مهال له کړاوونو ډک ژوند تیروي.
زمونږ په څنګ کښې د غریب او بېوسو مېرمنو ژوند ډېر بد تېرېږي. که مخکې په تېرو حکومت کښې بېوسو خلکو ته سې حکومت له لورې معاشات ورکېدل په کال کښې، هغه زیات و او اوس ډېر زیات رقم شوي دي. کوم یتیمانان ته یې مخکې سې د کال 15,000 یا له دې نه زیاتې کمې ورکولې، اوس یې تر 40,000 پورې رارسولې.
پر خوایې له نږدې 4 کلونو څخه هغه په زرګونو ښځې چې پخوا یې په دفترونو کې دندې ترسره کولې او په معاشونه یې خپلې اړتیاوې پوره کولې بېروزګاره شوي او دې کار یې په ورځني ژوند بد سیوری غوړولی دی. هغې راته وویل د بېروزګارۍ او غربت زیاتوالی تر څنګ طالبانو د دوهم امر یا امرسانی په نوم له میلیونونو نجونو څخه د تعلیم او تحصیل حق اخیستی او ژوند یې ورته تریخ کړی دی. پرخه له اوسنیو چارواکو غواړي چې د نجونو پر مخ له شپږم د لوړو ټولګیو دروازې پرانیزي. په وینا یې که دا بندیزونه همداسې دوام وکړي نو افغانستان به په راتلونکي کې په روغتیایي او نورو برخو کې د ګڼو ننګونو سره مخ شي.
دا بندیز د افغانستان راتلونکي لپاره ډېرې جدي ستونزې راولاړولی شي، ځکه چې تعلیم د هر فرد اساسي حق دی. اسلام خو ته زده کړې بشپړ اجازه ورکړې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي علم په هر مسلمان فرض دی، که نارینه وي او که ښځینه وي.
که څه هم چې د راپور تر خپرېدو پورې په ننګرهار کې طالب چارواکو د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو پخوا یې ویلي چې دوی ټولو کونډو یتیمانو معلولینو او بې سرپرستو کورنیو سره یوه اندازه مرستې کوي. څو ورځې وړاندې د سرپرست حکومت مشر ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې د نجونو پر زده کړو د لګېدلو بندیزونو په پورته کولو کار روان دی. په ختیځو ولایتونو کې میرمنې او نجونې وایي هر کال په نړۍ کې د مارچ 8 په ګډون د نجونو او ښځو د حقوقو په نوم ګڼې ورځې نمانځل کیږي او په دې ورځو کې له خپلو حقوقو بې برخو ښځو سره بېلابېلې ژمنې کیږي او د دوی د ژوند ښه والي لپاره د مرستو اعلانونه هم کیږي، خو تر اوسه یې داسې کوم کار نه دی کړی چې ورسره پر دوی لګېدلې بندیزونه پورته شي او اقتصادي ستونزې هوارې شي.
دروژې رنگونه
رمضان د خیر او برکت میاشت ده، د ثوابونو ګټلو میاشت ده، خو دا د انسان ظرفیت پورې اړه لري چې دی څومره ظرف لري، د دې میاشت نه څومره ګټه پورته کوی شي. رمضان کې صدقې ورکول، مسکینانو سره مرسته، کونډو سره مرسته، بېوزله سره مرسته، معیوبو خلکو سره مرسته، دا نو ستا د رمضان تاثیرات نور هم ډېروي.
انوی بیا کیسه کوي چې پخوا سې به روژه ولم او په پیشلمې باندې به بیا چې راپاسېدو د موبایلونو داسې نه ولو، ډولچې وو د پیشلمې ډول به یې وهل، خلک به یې راپاسول، بیا به دیګدان باندې ورته دیګدان نغری دا وایي چې هغه باندې به مو بیا شیدې به مو یشولې، شیرچان به مو پخول، چاسې به شیدې نه لرلې، ساده چانو. دلته خلک ورته پتیرې وایي، اکثره وخت خلک ورته غوټې هم وایي، همغه ډبلې ډوډۍ همغه به م پخه کړې ولې.
روژه یوه ډېره مبارکه میاشت ده، موږ باید هڅه وکړو چې د غریبانو لاس ونیسو او د غریبو کورنیو سره مرستې وکړو. دا میاشت الله تعالی د همدې په خاطر پیدا کړې ده چې موږ د غریبانو د زړه نه راشو.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای سئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 شپږ نیوي. او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 21 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.